السلام علیکم تاسو ازادي رادیو ته غوښیاست د دې سات خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي وای د افغان چونو خزل ټولو حڅو او زړورتیا او درناوی کوي چې غواړي په هر کچه د کار ترڅنګ تعلیم وکړي څو خپل حقونه خوندي او د ژوند په ټولو چارو کې برخه واخلي. توماس ویس نن سهار د مارچ اتمی د خزو نړیوال ورځ په مناسبت په خپل ایکسپانه دا مسائل د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره مهم بلي. ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا شازده فیری ګرنډیکر ویلي افغان ښځې د افغانستان د راتلونکي لپاره اړینې دي. هغې په خپله ایکسپانه د مارچ اتمی یا د ښځو نړیوالې ورځې ته په اشارې لیکلي هر ورځ باید د ښځو نړیواله ورځ وي، افغان ښځو ته باید فرصت برابر او خبرې واورېدل شي. بلخوا د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یو لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره بیړنی اقدام وکړي. دوی په ګډ لیک کې چې تېره شپه یې ناوخته د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی لیکلي په 2020 کال کې د واک لبیا ترلاسه کولو وروسته طالبانو د نجونو او ښځو په حقونو د ظالمانه بریدونو په پایله کې یو جدي بحران رامنځته کړی چې د وضعیت د لا خرابېدو نښه او د جنسیتي اپارتاید په توګه تشریح کېدای شي. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو څار سازمان فریډم هاوس او ځینې نورو په دې لیک کې په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب په ګډون د فعالانو د زورونې مخه ونیسي او په طالبانو د زیات فشار راوستلو له لارې افغان مېرمنې په ټولو خبرو اترو کې شامل کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت د نړیوالو د پاتې راتلو یو څرګند مثال بللی. د هند بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې یو پلاوی په افغانستان کې واکمنو طالبانو سره د دوه اړخیزو اړیکو پر بیلابیلو برخو خبرې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایان رندیر جیسوال پرون رسنیو ته ویلي د افغانستان، پاکستان او ایران په چارو کې د بهرنیو چارو وزیر سلاکار جی پی سنگ لامیر خان متقی سره د افغان سوداګرو لخوا د چابهار بندر د کارولو په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي همکاریو خبرې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایان زیاته کړې هندي پلاوی چې یو میرمن هم پکې و د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونامالو چارواکو پخواني جمهور رئیس حامد او افغان سوداګرو سره هم کتل. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن دویمه ورځنۍ لوبه وکړي. د لوبه د کابل په وخت د مازیګر په 4:00 د متحده عربي اماراتو په شارجه کې پیلېږي. د دې سیالیو لومړۍ هغه افغان لوبډلې د 15 منټو په توپیر ګټلې ده. د دوه لوبډلو دریمه ورځنۍ لوبه به روانه اونۍ د سشنبې په ورځ وي او د شل اورو لوبو لړۍ به یې د روان جمعې په ورځ پیلېږي چې د مارچ تر 13 پورې به دوام وکړي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فان دی رلین وایي د غزې او قبرص ترمنځ سمندري دهلیز خاینن یا سبا فعالیت پیل کړي. د دې لارې پرانستل د لویدیځو هیوادونو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي په جګړه ځپلي غزه کې روان بشري کړکیچ پای ته ورسوي. میرمن فان دی رلین دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې جمهور رئیس بایدن د امریکا د پوځ هغه پلان اعلان کړ چې د مدیتراني سمندر کې اړخ ته د غزې د توانګې پر سواحلو د کشتیو یوه اډه جوړوي. په همدې حال کې ویل کېږي چې په غزه کې د اوربند ټینګولو لپاره په قاهره کې پر روانو خبرو کې هیڅ سراس پرمختګ نه. او د ملګرو ملتونو یو څیړونکي پلاوی د خپل ماموریت د څیړنو په پایله کې ویلي د ایران حکومت د هغه جسماني شکنجې مسؤل دی چې په پایله کې مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراعاتولو په تور د پولیسو په توقیف کې مړه شوه. په یو راپور کې چې پرون د دې ماموریت لخوا خپور شو ویل شوي دي چې د شواهدو له مخې د گشت ارشاد د پولیسو لخوا د توقیف پر مهال د مهسا امینی بدن ځینې ضربې لیدلې وي. راپور زیاتوي چې په زندان کې فزیکي تشدد د 22 کلنې مهسا د مړینې باعث شو او په دې کې د ایران حکومت مسؤول دی. د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې د ماموریت په راپور کې راغلي دي چې په ایران کې د ښځو په لاو له هغه سره تبعیض د بشري جنایتونو ثبوت دی. او خبرو
اساسي او بشري حقوق دراندوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی د بیوازلو خلکو دغه چې په دې وروستیو کې آن سوال کولو ته مجبور شوی پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟ نن په همدې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت. راځو دې ته چې ورځ تر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپله دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګوري؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یو ستونزه زموږ تاسو چې ډېره پخوانۍ ستونزه ده، هغه ناپوهي ده. متاسفانه پنځه څلوېښت کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوې. نو طبیعي خبره ده چې کله په کوم هېواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کمه وي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې هغه فقر او بېچارګي ده. افغانان ډېر بېچارهګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په میراث پاتې شوی افغانانو ته، تاسف سره وایم. او درېیم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي هغه داخلي اختلافات دي. متاسفانه دغه درې اساسي ستونزې لرو، خو د ټولو ستونزو مور چې ده، تاسف سره زه وایم چې هغه ناپوهي ده او هغه جهل دی. که چېرته موږ او تاسو د خپلو استعدادونو او د خپلو عقلونو نه ګټه واخلو او واقعا استفاده ورنه وکړو، نو تاسو یقین وکړو چې د فقر او بېچارګۍ چې ده، دا ستونزه د منځه ځي. خو زموږ تاسو یوه لویه ستونزه دغه ده چې د خپل دماغ نه کار نه اخلو. د فقر په دوه قسمه ده، یو د خېټې فقر دی، د هغې معالجه کېږي، او یو د دماغ او د عقل فقر دی. دغه عقلي او دماغي او فکري کوم فقر چې دی، دا ډېر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکري فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه وایم ډېر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځانونه خپله جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی، دا د اقتصادي وضعیت سره ډېر زیات تړاو او ډېر زیات ارتباط لري، او په دې کې یعنی شک نشته. خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو، د دې نه څنګه موږ تاسو ګټه واخلو. دغه کوچني ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي، او همداسې مشران هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا موږ ټول ځوروي او ټول افغانان ځوروي. د ټولو مسؤلیت دی، او هر هغه څوک چې په کور کې وڅه لري او نور چې تینه ورکوي، دا به د الله جل جلاله په نسبت باندې د آخرت ورځ باندې مسؤل وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې چا ګټ حلال کړی و او وخت یې توضیح کړی و، بیا سر پاتې شوی و. وایي داسې یو فکر وکړو چې ګاونډی چې دی، دا تکیدی چې څه ډوډۍ ونه لري، نو هغوی ته ورلېږلی و. هغوی ته چې ورغلی و، نو هغوی چې موږ سره دومره شی شته د بل ګاونډي ته به ور ولېږو. نو هغه ته ورغلی و، فکر کړی و چې موږ سره دومره څه شته چې بل ته به ور ولېږو. خلاصه هغه کورونو باندې دا د پسه سر چکر وهلی و، بېرته ما کور ته کوم چې پسه حلال کړی و، بېرته تراله وپندې نیت باندې چې دا قرباني ورکوله او دا تضحیه ورکوله. قران کریم ورته اشاره کوي چې ويسيرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. کله چې د انسانانو ضرورت وي، خو د خپل د سبا غم ورسره نشته، د نن غم ورسره دی چې دومره مسلمانې لري چې د یو خوري اولادونو ته ورکړي، ګاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصا هغه افغانان چې بهر کړي او د هغوی اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته کې د رخصتۍ په ورځ باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي یا چېرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې داسې لکه ویل کدو چې پارک ته لاړ وي، لکه دوی چې رستوران ته لاړ وي، نو هغه پیسې خپل کلي کې کونډې ته ورولېږي، یتیم ته ورولېږي، کوم بېوزلو سره حق وکوي. یو بل ته هدف زما دا دی چې باید لاس ورته ورکړو او یو بل هېر نه.
بله ډاکټر صاحب، دې برخې ته راځو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، په افغانستان کې په دې وروستیو کې اکثره کسان بیکاره شوي دي، له دندو لرې شوي دي. مثلا که ښځو ته اشاره وکړو چې د افغانستان نیمایی وګړي ختی جوړی، مګر موږ او تاسو شایدان یا ستوتی ورستر بلې د بیکاره کیږي. حتی هغه میرمنې چې سنگار به کاوه، دغه دکانونه مترل سول. تاسو څه فکر کوئ دا وضعیت کم دسی دوام وکال، خلکو نه کار واخیستل سی، په کور کې نه ولسی، په تیره میرمنې، دغه گدایګر ماشومان چې ګرځي، دغه سوالګر میرمنې چې ګرځي، یا نارینه چې ګرځي، شمیر به څومره زیات شي او بیا پایلې به څه وي؟
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکۍ او د هر مرمنې او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی، هغه د نارینه سره دی. ځکه هم قران کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء، دوی د رزق او د روزي په زمينه سازي وکړي مرمنو ته او خوینو ته، که ښځه وي، که خور وي، که لور وي، او که نور څوک وي. بعض موږ تاسو افغاني ټولنه چې ده، هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري. په بعضي اطرافي مسایل او کې منطقو کې چې یو څوک مړ شي، د هغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات زړسوی کوي او هغو سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډېر زیات شاینه شریکوي، خپل همکاري ورسره کوي. خو ځینې خاري منطقي دي چې باغه کې لکه تاسو چې مهرباني وکول شرم وکول، هغه کې ځینې خویندې چې هغوی نارینه نه لري، کله دي د مثال په توګه باندې، یا داسې مېرمنې چې هغوی د خاوند نه جدا شوي دي، یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغوی څوک نه لري، نو هغوی مکلف دي چې هغوی باید کار وکړي. دې خویندو ته باید کار زمينه برابر شي، د ارزښتونو او د مبادئ او زموږ د اسلام مبین دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاری زمينه برابر شي او دوی باید کار وکړي. دوی باید د خپل اولادونو د حلال کومه روزي چې دوی پیدا کول شي، دا ورته پیدا پیدا کړي. دا به ډیره بهتره وي چې د کاري زمينه مساعده شي په ځای دې چې هغه خدای نخسته په اخلاقي فساد کې اخته کیږي او یا هم هغه په نور چا باندې بیا وربار شي او هغه نشي کولای چې خپل اولاد ته خپل هغه سنان ته چې دوی سره صله رحمي لري ورسره ارتباط لري د یو فامیل آزاد هغه ته حلاله مړی جوړي پیدا کړي. دا به ډیره زیات بهتره وي چې هغه ته د کار زمينه برابر شي او د هغوی سره سپورټ وشي او د هغوی سره حتی تمویل کړي وړې بعضې پروژې ورته جوړ کړي ترینینګ ورته وکوي او د بعضې مؤسسات سره کېدای شي حتی ارتباط جوړ شي چې هغوی ته بعضې قرضې دي او بعضې نورو اسلامي تمویلي سغو باندې هغوی سره همکاري وکوي. ځکه ښځه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کړی. خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بیبي وه هغه بزنسمن وه. رسول صلی الله علیه وسلم چې زموږ ستاسو لارښود او پیغمبر دی هغه د خدیجې رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کول او تجارت یې کول او شام ته لېږل او دا مشهوره کیسه ده. نو هدف دا دی چې ښځه حق لري چې بزنس وکوي، ښځه حق لري چې دوکانداري وکوي، ښځه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزي پیدا کولی شي د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې او زموږ ستاسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې په کار کې انصاف ته باندې ښځه کولی شي کار وکړي او اطراف کې کېدای شي انصاف ته دا کار مناسب نه وي چې په اطراف کلي کې مثلا یو ښځه یو چیرته دکان جوړوي یا د انصاف ته باندې یو بل کوم یو کار کوي. ځکه هغه اطراف هغه جدا هغه لري خصوصیت لري او هغه الله تعالی جوړوي. هغه خلک مسخر کړي چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلکو سره بیا کوي ورسره همکاري کوي، خو حتی هغه هم باید خلک ته محتاج نشي، باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي حتی په اطراف کې بعضو خلکو ته مثلا غوګان واخیستل شي د انصاف ته باندې چې هغوی دین استفاده وکړي. بعضې کارونه د انصاف ته باندې د ستنې کوم کارونه چې کوي بلدوز او بعض نمونه چې ورته اخلي د خواین دي د خیاطي بعضې پروګرامونه ورته جوړ شي او ماشین ورته واخیستل شي د انصاف ته چې هغوی خیاطي کوي د هلکانو د جنکیانو حتی د نارینه وو په دې کې هغه نشته حرج نشته. ښځې مختلف مهارتونه لري، مختلف استعدادونه لري. مهمه خبر دغه ده چې د هیواد وګړي ټول کار وکړي او په خپل کار باندې خپل هیواد باید آباد کړي. څو ورځې مخکې په مغرب د زلزلې نه به تاسو اورېدلي وي، مغرب کې چې زلزله وشوه خپلو مغربیانو د نورو خپلو دوستانو سره همکاري وکړه، دوی خپل راپورته شول. اوس بلفیل کلیوال پورته شوي د نورو خلکو کورونه ورته جوړوي. په لیبیا کې د مثال په توګه باندې څو ورځې مخکې هم مشکل راغلی و، همدغه د لیبیا خلک د راپورته شوي چې کورونه وران شوي چې ستونزه رسېدلي هغوی ورسره ولاړ دي ورسره همکاري کوي. همدغه غیرت په افغانانو کې مشته. په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډېر زیات قوي دی. خو زما هدف دغه دی چې پایندې کوم چې بیکاره دي هغه داسې احساس وکړو چې دا زما پوت ده، دا زما مور ده او دا زما لور ده. موږ تاسو خپل ځانونه داسې حساب کړو چې د مثال په توګه زما خور که چېرته بیکاره شي، زما مور که چېرته بیکاره شي او زما لور که چېرته بیکاره شي او زه نه وم هغه یتیمه وي هغه به څه کوي. د جنسي مسایلو به موږ تړاو ورته ور نه کړو. سرحد سره زه وایم چې یعنی ټولې خویندې چې کار کوي هغوی متاسفانه چې هغوی د فساد او بد اخلاقۍ په وجه باندې هغوی نه دي راوتلي، هغوی د یو ضرورت په وجه باندې راوتلي. عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مېرمن هغه که په اطراف کې اوسېږي او که په ښار کې اوسېږي د هغوی دغه ویژګي ها یا د مثال په توګه ځانګړتیاوې چې لري د هغې باید احترام وشي او هغوی ته باید کاري فرصتونه پیدا شي تر څو چې دوی په نوره ټولنه باندې کار نه وي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې یوې ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې که چېرې خلک احتیاج سي سوال کولو ته، حتی په سرکو دوی راووزي له خلکو نه سوال کوي، نو کېدلی شي دلته اخلاقي فساد هم رامنځته شي. کله چې یو ماشوم مجبوره کېږي سوال کولو ته وځي، ګدایي ته وځي، ماشوم باندې تیری کېږي، مېرمنې غیر اخلاقي کارو ته مجبوره کېږي د دې لپاره چې ماشومان یې په کور کې وږي دي، د دغه ګناه به د چا په غاړه وي؟
پدې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو، ملت او حکومت. او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده، دا زما مېرمن ده، دا زما مور ده، دا زما لور ده. او د دې محتاج انسانانو هغه حقيقي کوم احتیاجونه چې دي هغه باید ورته پوره شي. هغه که کاري زمينه برابرول وي دوی ته او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسسات او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې، داسې یو قسم احساس وکړو چې دا وطن باید موږ تاسو په خپل باندې جوړ کړو، په مینه جوړ کړو، په محبت باندې جوړ کړو، په اقتصاد باندې جوړ کړو، دیوالی باندې جوړ کړو. دا لامل خوره کې تاسو خزي چې په غاړه کې اچوي او خزي ته یو خلا ورکوي. که موږ تاسو زیر شو دا لامل ته دا خلا تار ورکوي. دا دانه کې چیرته تار وشکيږي، دغه دانه په کثافات کې چول کیږي. یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو، وسختار وایو او بعضی خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي، دغه تسبیح دغه دانه کې چې تار وش کیږي نو دغه دانه کثافاتونه کې چول کیږي. متاسفانه خلا چې لامل ته او تسبوت ور کوي دغه تار ور کوي.
بله
دغه تار باید موږ افغانان باید دغه تار باید قوي کړو. خپل ټول ځان باید احساس کو چې موږ دانه یو په دغه تار کې. دغه تار چې د افغانستان دی، دا تار باید موږ تاسو راغلو کې. افغانستان زموږ مور ده، افغانستان زموږ پوسته ای، زموږ راتلونکی دی، زموږ وطن دی. هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي هغه باید خپل هیواد دقیق او عملی احترام باید وکړي. هغه په دې معنی باندې چې خپل د هیوادوال باید هیر نه کړي، دوی یوه هماهنګي باید ولري. هغه که مؤسسات دي، که حکومت دی، که ملت دی، د دا دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانان دي او ضرورت لري، دوی کوشش وکوي چې دوی بغي کې راونیسي او د دوی اوخي ورته پاک کړي او د دوی حکم احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي. لکه تاسو مهرباني وکول که چېرته دوی دغه انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی کده پوره نشي، نو بد اخلاقي ته بیا خلک متاسفانه چې بیا مجبوریږي، هغه که کوچنیان وي او که زنانه وي او حتی که چېرته لویان وي. سیدنا عمر وایي چې الفرا و اختر من سم، د چې کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لري، فارغ وخت وایي د زهرو نه هم ډېر خطرناک دی. نو طبیعي خبره ده چې هغه بیا اخلاقي مشکلات او ستونزې به ورنه جوړېږي. نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو، او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري، هغه که ارتباطات لري، هغه که علم لري، که استعداد لري، که مال لري، دا باید په مثبت اندازه باندې نه باید استفاده وکوي او داسې یو احساس وکوي چې ورځ داسې ما باندې هم راتلونکی ده، زما ښځه هم کېدی شي محتاجه شي، زما مور هم کېدی شي محتاجه شي، زما خور هم کېدی شي محتاجه شي. تاسو یقین وکړئ چې که چېرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې یا په بازار کې په اطراف کې داسې موږ احساس وکوو چې د کلي خلک راپورته شي چې هغه خلک چې محتاج دي، هغوی ناداره دي، هغوی په غېږ کې راونیسي، هغه که کاري فرصتونه وي او هغه که انساني او د مسدو مواساتو نه څه همکاري غوښتل وي، که چېرته دا ورسره ودرېږي، تاسو یقین وکوو چې په افغانستان کې به فقر نشته، مشکلات شته، سیاسي مسایل دا تړاو لري د اقتصادي مسایلو سره، خو موږ او تاسو کولی شو که وغواړو چې دغه انسان په غېږ کې راونیسو او خپل هېواد په خپله باندې جوړ کړو. وی کن مونږ کولای شو په دې شرط که وغواړو، او وخت په همدې کې تېرېږي، متاسفانه په دې قیل وقال کې تېرېږي، فلاني داسې وکړل، لوبستان کې داسې وکړل، داسې وشول، داسې زموږ تاسو تېر وختونه زخمي دي، زموږ تاسو ماضي زخمي ده، راتلونکي باید مونږ تاسو ورته وګورو. نو زما هدف دا دی چې مونږ تاسو افغانان هم باید مخته لاړ شو. مونږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې جرایم پرې وس باندې کوي، 50% 10% متاسفانه مونږ راتلونکي ته ګورو، 50% او 90% مونږ تاسو متاسفانه چې ماضي مشغول کړي، فلاني داسې وکړل، لوبستان کې داسې وکړل، دا به دا وکوي، دا به دا وکړي. مونږ ټول خپل انرژي، خپل طاقت او خپل قوت په ماضي کې مصرفوو. متاسفانه چې هغه بېجوار خپګانونه راته پیدا شي، به مریضان راته پیدا شي. متاسفانه که افراد وي او که مؤسسات وي، مؤسسات هم مریضان دي، انسانان هم مریضان دي، په رواني ستونزو مشکلاتو باندې متاسفانه چې اخته یو. نه مؤسسات هغه دقیق کار کولی شي، افراد کار کولی شي. زما په نظر باندې چې راځي، موږ ټول مسؤلیت لرو، راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي دپاره، د خپل هغه روښانه او ښکلي راتلونکي دپاره پلانونه جوړ کړو، کار ورته وکړو. موږ داسې وایو چې د افغانستان دی، د افغانستان دپاره موږ کار کوو او افغانستان یو ښه راتلونکی وکړو، چې د افغانستان د سکتادی واضح پلان موږ ولرو. په افغانستان کې 10 تریلیون موږ معادل موږ غل معادل لرو، 10 تریلیونه زتنج وکاو مند اساس د ازادۍ رادیو نه ټول خلک ته چینج وکاو مش په افغانستان کې واقعا کار وشي، افغانستان د ټول خلکې هوادونه بډاترین هواد جوړیږي، خو کار ورته وشي.
بله استاد،
ما هدف ته دې راځي چې د تیر وختونه او تیر
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې ښې خبرې وکړې، یعنی دا ټول کېدلی شي چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي، د سوالګرو ماشومانو لاس ونیسي، هغه مېرمنې چې ګدایي کوي، نارینه چې ګدایي کوي، دوی سره مرسته وکړه. مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکارۍ له وجې دا چې نړیوالې ټولنې خپلې مرستې محدودې کړي دي، اکثره کسان د دې توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي، هغه خپل دغمره پیدا کوي چې سبا وبېګای وخوري. یعنی په افغانستان کې دیننه له اکثره خلکو نه دا تمه نشي کېدلی چې تل بل سره مرسته وکړه. هغه خپل یو معاش درلوده، هغه ور باندې بند سوی ده، خارجي مرستې محدودې سوي دي. په دغسې یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې د یو لوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی، څه کول پکار دي؟
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارت سیاسي اراده لري، خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر چې کوم افغانان دي، هغه کدرونه دي، هغه په غېږ کې راواخلي، د هغوی نظرونه واخلي، د هغوی نه استفاده وکوي، محبت ورکړي، هغوی تشویق کړي، د دوی د نظریاتو او د دوی د توصیاتو نه باید استفاده وکوي. زما هدف همدغه دی، وایي همدغه دی چې ټول موږ افغانان یو، هغه افغانان چې به طرف افغانان دي، هغه کدرونه چې موږ تاسو لرو، هغه که اقتصادي کدرونه دي، که ټولنیز کدرونه دي، او هغه نور کدرونه دي، هغه راوصل شي، د هغوی نه استفاده وشي. د کوم فوکس یو بالفعل په سیاسونو باندې کیږي، هغه سیاسونو باندې چې فساد نه کوي، ښه خبر ده، ټول افغانان دي راضي شي. حتی چې فساد هم کوي، هغه افغان دی، همدغه وطن دی، همدغه مور ده. زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري، کدرونه دي، هغه باید په ډېر محبت، په ډېر مینه باندې اسلامي امارات خپل غېږ ورته کلاو کړي، هغوی راولي په خپل هېواد کې، د هغوی د علم، د هغوی د استعدادونه باید استفاده وکوي. دغه ستونزې که چېرته موږ تاسو کولی شو، جاپان او افغانستان په یو وخت کې ازادي اخیستي، په جاپان کې تاسو یقین وکوئ چې جنګ نه پیدا کیږي. یو ځل زه لر یو ښار ته ولاړم، یو جنګ نه پیدا کړ، خپل همکار ته ورته کمره راوړه، موبایل راوړه، عکس واخلو. په همدې وخت کې خلک راغلل، هغه جنګ جوړګه موږ ته اجازه هم رانه کړه چې موږ عکس واخلو. بالکل زه تعجب وم د موټر ارنګ ما بانه رویدا په عام بازارونو کې د خلکو تلیفونونه او واتس اپ او فیسبوک او تلیفون غږ نشته، ټول سایلنت. هغه ته دوی او د اخلاقو مرحله وایي، د اخلاقو وضعیت ورته وایي. خو نو ما پوښتنه وکړم چې موږ تاسو په یو وخت کې ازادي اخیستې، موږ چیرته پاتې یو، تاسو چیرته ورسېدی؟ وایي تاسو دوه کارونه کړي، د خپل وختونه درسته استفاده نه کړي، پلان نه لري تاسو افغانان. یو بله خبره راته وکړه، رانویره شوه. زما هدف دا دی چې موږ تاسو کدرونه لرو، موږ الحمدلله تکړه خلک لرو، موږ متخصصین لرو. تاسو یقین وکوئ دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی، بهرني هیوادونو په رسمیت باندې نه پېژندل، ستونزه شته، د کې شک نشته. او موږ تاسو که چېرته وغواړو، تاسو یقین وکوئ چې موږ تاسو د څومره انرژي چې مصرفو په سیاسي اختلافاتو په دې مسایلو باندې، که چېرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کړو، افغانستان به ډېر زر جوړ شي. زه تاسو خبر دقیقا زمنم چې کېدای شي بعضو کورونو کې دغه څه نه وي چې نور چې همکاري وکوي. دغه مینه شته، د قربانۍ او رغبت شته، خو متاسفانه چې دوی سره چېنشته. دا خبر زه تاسو زمنم، خو دغه نسبي کېدای شي ځینې هغه وي، ځینې کورونه وي. موږ تاسو په افغانان ډېر زیات بډای انسانان لرو، تاسو یقین وکوئ. دلته یو راپور ما لوستو چې د ترکیې د 2022 کال کې لومړی افغانان چې دوی زیات سرمایه ګذاري کړې په ترکیه کې، په دوبۍ کې چې دا بلډینګونه لري، په بهر په نورو ملکونو کې چې دوی څومره سرمایه ګذاري کړې، په اروپا کې چې کړې، دا چې اوس موږ پردي ملکونه موږ آبادوو، هغه هم د انسانیت لپاره یو کار دی. دغې مخالف نه یم، خو دغه خپل مور خپل وطن هیواد روان حق دی چې دوی پهن باید موږ تاسو کار وکړو. داسې د خپل پروژې تاجران ته زما دغه پیغام دی چې بهر پروژې جوړوي، دغه خبر دی چې په هیواد کې پروژه جوړه کړي چې علاقه لري څو افغانان ورسره کړي. زما هدف دا دی چې دا خبر را ډېره فلسفي طرف ته لاړه نه شي. یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکړو. ستونزې شته، مشکلات شته، په حکومت کې به ستونزې وي، په ملت کې به ستونزې وي، خو مهمه دغه ده چې موږ مایوسه نه شو. د الله جل جلاله د رحمت نه، د الله د مهربانۍ نه موږ تاسو مایوسه نه شو. دغه وطن به موږ تاسو خپل جوړو. داسې یقین وکړو چې پردي موږ تاسو وطن نه جوړوي. که چېرته جوړولی، خو دغه 45 کالو کې ډېر زیات نمونې موږ تاسو لرو چې فکري اختلافات کې سره ولرو. زما او تاسو خوره کې زما او تاسو په دماغ کې اختلاف دی. زما په دماغ کې یو خبره ده، ستابره ده. زما ورته خوکی تا سبزی خوکی، خو دغه اختلافات به ضرورت انتقال نکړو. افغانان کې مصیبت دغه ده چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ضرورت انتقال کړي. الله هو چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. اي پروردګار، هغه انسانان چې صرف ایمان لري، مؤمنان دي، حسد دمو په دونه کې ما چې دغه مقابل کې. زما هدف دا دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راښکته کړي. زه نکټایي وایم او زما په پګړی وایم، هغه تازه کافر یم، هغه موتاج دی، هغه متاسفانه چې به منهج کاریږي. نو راځي چې دغه سوري اختلافات تاسو چې موږ تاسو مشغولوي، د ټول زموږ ورونه دي، که خارخوله چوي، که پګړی چوي، که سرتور ګرځي، که خپلې چوي، که چپنه چوي، که نکټایي چوي، که هغه چوي، دا مسایل به موږ تاسو مشغول نکړي. موږ تاسو خپل اغلوی هغه ویژن د افغانستان چې هغه شالید چې کوم د افغانستان دی، هغه ته باید موږ تاسو وګورو چې د افغانستان کومه رؤیه چې ده. علاقه موږ تاسو خلک 2013 یادوي، 2014 یادوي، علاقه 2050 که هم موږ تاسو وعده ته ورسېږو، دا به د الله جل جلاله شکر. زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول، هغه مشران دي که کوچنیان دي، که زنانه دي او که نارینه دي، ټول قوتونه لري، د قوت نقطه لري، فرصتونه لري. راځي چې د دې فرصتونو نه موږ تاسو استفاده وکړو. دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر چي یو انسان خبره لري، اغېز لري، تاثیر لري، بل پیسې لري، بل د مثال په توګه باندې یو بله وسیله لري. راځي چې مثبت دې نه استفاده وکړو. راځي چې دغه انرژي خپل چې په منفي ګرایي کې موږ استفاده کوو، دې نه په مثبت ګرایي کې استفاده وکړو، چې څو هوادم جوړ شي. او الاقل هغه هوادوال چې هغه ستونز لري، مشکلات لري، هغه واقعا چې مشکلات لري، هغه ته موږ تاسو یو مفید او ګټور شمو تقدیم کړی وي. او دا مسؤلیت د آخرت ورځ باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړو، هغه زموږ تاسو نه پوښتنه کوي. د ټول خبرې چې د خولې نه استاد او د نور ملګرو دوستان د خولې چې افغانستان په رابطه باندې بهر کیږي، هر څوک چې هر څه وایي، د دې هرې خبرې په رابطه باندې به دای مسؤلیت لري الله ته. زما هدف دا دی چې خپل هواد په خپل جوړ.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم.
درن دوستانو، دا وادي دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې دغه کسانو پاکل خبرې وشوې چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلی لوجه ان سوال کولو ته مجبور شوې دي. په دې هم خبرې وشوې چې د دوی لاسنیوي د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت دی. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د بشري ودی او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق. تربیه فرض کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینوار مو یو بار بیا په ومه ورځ کې هرکلی کوم. نن را سره د سعودي او هند له جوړ کړیو ځیرکو روباټونو او د پاکستان د جوړ کړي ټانک په اړه خبرې کوي. خلیجی هیوادونو کې د افغان مسافرو بد وضعیت، اشقآباد کې د افغان ترکمن نندارتون حال، پښتونخوا کې د متی الله تراب په شعر د یو ماشوم د وهل کېدو او اروزګان کې له بسته کلي د یو کس د مروریدو کیسه هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د سیاسي مسایلو تاوده ټکی. پاکستان کې د نوي حکومت د کار پیل، طالبان نوي پاکستاني حکومت نه د اړیکو د سمون هیله لري. شنن کې بیا نور څه وایي؟
زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت پر راتګ سره د افغانستان سره به پر روابطو کې بهبود راشي.
څومره د جی ڈی پی هم دی وی دغه رنګ به مشکلات وي. البته یو امتحان دی ځکه چې د شهباز شریف مشر ورور نواز شریف چې هغه د حکومت غیر خبره دی یو لوی رول لري. هغه ویل چې د افغانستان هندوستان سره تعلقات کوي.
د طالبانو پر حکومت د خپل منځي اختلافاتو تور ملګری ملتونه وایي طالبان ادارو ته د ولس ور شریکولو کې ناکام دي او خپلو کې له سیاسي او اقتصادي مسایلو رانیولي نورو ډیرو اساسي موضوعاتو کې اختلاف لري.
د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام او د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسي ترک کړي.
نو اختلافات خامخا شته دي او د دې اختلافاتو لامل هم موږ داسې فکر کوو په ټوله کې چې کوم شکونه چې خلکو درلودل چې ګواکې یو بله قوه ده، یو بل مرجع ده چې ګواکې دوی کنټرول لري.
د یو تعداد طالبانو مشرانو چې هغوی د ملي مشروعیت ترلاسهولو باندې زیات تاکید کوي او یو تعداد تندروه د جنوب یا جنوبي غرب حوزې مشران اصلا د ملي مشروعیت ترلاسه کولو په خاطر هېڅ اهمیت به دې موضوع ته ورکړي.
منظور پختین اول زندان اورسته سخت شوه درید وای ک سولیزی مبارزه نتیجه ورنکړه. وسلواله مبارزه کې به ثابت کړی چې دوی څومره زور وردی.
یا خدا پاک شکر دې وباسو چې فزول ژوند د خپل مړ ژوند ته دا او تا مونږ ته د مزاحمت او د ازادۍ لپاره د جنگ ژوند را نصیب کو. ترځه نو شکر مونږ نه وباسو په خپل ژوند باندې.
او د نړۍ د تاریخ تر ټولو قیمتي او دروند واده تیرونه د هندي میلیاردر مکیش امبانی د زوی واده ته د نړۍ د میلیاردرانو او مشهور شخصیتونو ترڅنګ یو 50,000 ملمانه راټول شوی. بیا هم ستړي مشه. د انور الحق کاکړ له موقته ادارې سره تر تریخجنو اړیکو وروسته طالبان رئیس الوزرا د پاکستان نوی صدر اعظم ته مبارکي ورکړي او هیله یې ښودلې ده چې په پاکستان کې د نوی حکومت په جوړېدو سره به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښې او پراخه شي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې او نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او ټینګار یې کړی چې د پاکستان نوی حکومت دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ شته ستونزې هوارې کړي. خو د سیاسي چارو شنونکي لا هم په دې نظر دي چې د افغانستان په ګډون د ستراتیژیکو مسلو په تړاو به د پاکستان د نوی حکومت پریکړې تر ډیره د دغه هیواد د پوځ تر اغیز لاندې ووسي. د سیمې د سیاستونو څارونکي شفیق همدرد له ازادۍ راډیو سره خبرو کې هم دې ټکی ته اشاره وایي د اړیکو راتلونکي تر ډیره روښانه نه ویني.
بدبختي دغه ده چې د پاکستان ملکی حکومتونه دومره اختیار نه لري چې بهرنۍ پالیسۍ د هیوادونو لپاره په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره دوی چمتو کړي یا په پارلمان کې دا تایید کړي، بلکې ټول اختیار چې دی د بهرنۍ پالیسۍ یا د هیوادونو سره د تعامل هغه د پوځ په لاس کې دی. نو زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت پر راتګ سره د افغانستان سره به په روابطو کې بهبود راشي. تر څو چې پوځ په خپله پالیسۍ کې تغییر را نه ولي د افغانستان لپاره، زه فکر نه کوم چې ملکی حکومتونه به د دې توان او صلاحیت ولري چې هغه د افغانستان لپاره یو بیل ستراتیژي او پالیسي ولري.
د طالبانو او د پاکستان ترمنځ اړیکې په دې وروستیو میاشتو کې ډېرې ترنګلې وې. پاکستانی لوړپوړو پوځي او ملکی چارواکو په پرلپسې ډول ادعا کړې ده چې طالبانو حکومت په افغانستان کې د دغه هیواد مخالف وسلوالو ډلو په ځانګړي ډول د تحریک طالبان پاکستان ډلې وسلوالو ته خوندي پناه ځایونه برابر کړي دي او دا وسلوال لاغه ځای دننه په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. په همدې اړه مو اسلام آباد کې میشت آزاد خبریال طاهر خان راغوله چې له طالبانو سره د پاکستانی نویو چارواکو د اړیکو د ښه کېدو کوم څرک ویني کنه. طاهر خان صاحب، تاسو خبر ورکړو چې ملا حسن اخوند صدر اعظم شاباس شریف ته مبارکي ورکړي او د اړیکو د سمون هیله ښودلې. آیا د شاباس شریف په بیا راتګ د دواړو لوریو ترمنځ د خوالي د اړیکو امکان ویني؟
زما نظر دا ده چې تر څو د پاکستانی طالبانو موضوع حل شوی نه وي نو ګمان نه کوم چې د پاکستان د نوي حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې او تعلقات ښه شي. تاسو ته به یاد وي چې کله د عمران خان حکومت په 2020 کال د اپریل په میاشت کې د عدم اعتماد ناباورۍ تحریک په واسطه باندې لرې کړی شو، نو میا هغه وخت هم د شهباز شریف په مشرۍ کې یو ائتلافي حکومت جوړ شو او دغه حکومت دوران کې شپاړس میاشتې پاتې شو ډېر زیات تعلقات خراب شوي وو، ځکه هغه وخت کې خو طالبانو بیا حملې هم زیاتې کړې وې او تاسو بیا وروسته چې نگران حکومت جوړ شو هغه خو نور هم خراب شو، ځکه د پاکستان پخوانی نگران وزیر اعظم دا خبره کوله چې 80% د طالبانو د راتګ وروسته په حملو کې زیاتوالی شوی دی. او بل دا ګوره د افغانستان مسله چې ده دی کې د سیاسیونو د سیاسي حکومت د پارلیمنت د هغې رول داسې به وګڼه چې ډېر کمزوري وي او د نش برابر وي، نو هغه فوج او استخباراتو سره سیکورټي استبلیشمنټ د پاکستان کې وي. زما خیال په نوي حکومت کې به د هغې رول هم هغه رنګې پاتې شي لکه څنګه چې په ماضي کې وو. نو چې څومره د جی ډی پي حملې وي دغه رنګې به مشکلات وي، البته یو امتحان دی ځکه چې د شهباز شریف مشر رول نواز شریف چې هغه به د حکومت ظاهر خبره ده یو لوی رول لري، هغه ویلو چې د افغانستان او هندوستان سره تعلقات ښه کوي.
خو شهباز شریف او د هغه ورور نواز شریف ټینګار کړو چې د سیمې وادونو سره به د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړي. فکر کوي پوز دا اختیار نوی حکومت ته ورکړی دی کنه؟
نواز شریف خو دا خبره کړې وه چې د افغانستان او هندوستان سره تعلقات ښه کوي، نو به کتی شي ځکه ځینې وخت کې بیانونه خورا شي، لیکن څنګه چې ما وو چې اختیار به سیاسي حکومت سره دومره نه وي. البته پاکستان اوس مجبور دی چې هغه خپلو ګاونډیانو سره ښه اړیکې او تعلقات وساتي، نو ځکه چې د پاکستان تعلقات ښه نه وي نو پاکستان ځله په افغانستان کې هغه ځای چې دی هغه د لاسه ورکوي. بیا په افغانستان کې خو دوی سره تعلقات چې ښه نه وي نو بیا نړۍ کې ستا ارزښت هم هغې ته زیان رسي. یو امتحان د غم دی. او بل دا چې اقتصادي ته وګورو نو هغه پاکستان او افغانستان په یو بل باندې اوس دواړه ضرورت لري، دواړه یو بل لپاره ښه مارکیټ دی. بیا ډېرې پروژې دي چې هغه د افغانستان مثلا کاسا زر چې کوم د بجلی پروژه ده هغه د افغانستان د لارې پاکستان ته به هغه مزې راځي، نور هم ډېر شیان ټاپي ګیس پروژه ده او نور ډېر شیان دي. نو بهر هیلې خو هر وخت لرل کېدی شي، لیکن چې کومې مسلې بنیادی چې د کوم مسلو په بنیاد باندې دا مشکلات پیدا شوي دي لکه د مهاجرینو مثلا ده، او ګمان نه کوم چې د مهاجرینو په هغه مسله کې به څه بدلون راشي. لکه د فوج د کمانډرانو کانفرنس وروسته چې تېره ورځ کله بیان راغلی و نو په هغې کې مې اشاره وه چې کوم دوی یو نظام جوړ کړی دی نو هغه په خپل ځای باندې پاتې وي.
ډېره مننه طاهر خان صاحب، راګرځو و مې ورسته. که څه هم طالبان له تیرو دریو کالو راهیسې د خپل منځي هر ډول اختلافاتو ګنګوسې ردی، خو دا ځل د دوی ترمنځ د اختلافاتو موضوع ملګرو ملتونو مستنده کړي او سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي یاد ډله د خپل حاکمیت اړوند په کلیدي مسایلو خپل منځي اختلافونه لري. انټونیو ګوتریش د افغانستان اړوند خپل درې میاشتنی راپور کې ویلي طالبان په اداري او لویو تصامیمو کې خلکو ته د پراخ مشارکت نه ورکولو کې لا هم ناکام دي او د دې ډلې ترمنځ اختلافات له اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو نیولې د نشه یي توکو په کښت تر بندیزه پورې رسیږي. د طالبانو په سیاستونو نظر ساتونکي آزاد خبریال سمی یوسفزی دا خبره تر یو حد منی خو د طالبانو اختلاف جدي نه بولي. بلخوا بیا د ولسی جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وایي د طالبانو خپلمنځي اختلاف نړیوالې ټولنې سره په یو ځای تک کې هم شته.
د ملګرو ملتونو مشر چې کومه د اختلاف خبره کړې ده هغه د طالبانو د مشرتابو ترمنځ د میرمنو د تعلیم او کار په اړه د اختلاف نظر موجودګي ده. زه فکر نه کوم چې دا د دومره ژور اختلاف وي چې طالبانو په منځ کې یو شګاف رامنځته کړي. طالبان په تیرو 15 یا 20 کلونو کې خورا زیات مثالی اتحاد و اتفاق لرلی دی. البته دا اختلافی نظر شته ده، اکثریت طالبان په دې باور دي چې باید میرمنو ته د تعلیم کار ورکول حق ورکول شي، او په عین حال کې دا ګوته نیسي چې د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام، د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسی ترک کړی شي. خو زه فکر نه کوم چې دغه مشران دي دومره جرأت وکولی شي چې په زغرده دغه خبره شیخ هیبت الله اخندزاده ته وکړي.
یو کې دا تو درو د جنوب یا جنوبی غرب حوزې مشران اصلا د ملي مشروعیت لاسته راوړلو په خاطر هیڅ اهمیت به دې موضوع ته نه ورکوي، نه د ملي مشروعیت اهمیت ورکوي، نه به اهمیت. موږ قدرت نیولی دي، قدرت مو په زور نیولی دي، موږ ملي جمعیت شکست ورکړی دي. پس نو موږ حق لرو چې په افغانستان کښې یو خود مختاره پر خپل زړه برابر هر کم چې مو زړه غواړي هغه سه حکومت جوړ کړو. کوم چې ویان د دوی ذبیح الله مجاهد متواتر دا نارې وایي چې موږ د مشروعیت پېژندلو ته د جهان کوم ضرورت نه لرو. جهان حق نه لري چې زموږ سره د ښځو د حقوقو اعاده وغواړي، زموږ سره د ښځو د حقوق او د ښځو د مکتبو او د کار کولو اجازه موږ له جهان څه واخلو. پس دا ټول شیان هغه څه دي چې د دوی تر مابین سخت اختلافات موجود دي، او دا اختلافات ورځ تر بلې زیاتېږي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي طالب چارواکو په سیمه ییز او ملي کچه د ولسي مشارکت په تړاو د ژمنو او هڅو سره سره دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی، او په وینا یې د دې ډلې د حکومت ټولې ګمارنې هم یوازې تر هغو کسانو پورې محدودې دي چې د طالبانو رهبرۍ ته ژمن خلک وي. بلخوا طالبان که څه هم ذکر شوي موارد یو هم نه تاییدوي او خپل صفونه واحد بولي، خو شنونکي تاییدوي چې د کندهار او کابل طالبان جلا جلا خلک دي. د چارو شنونکی سید صابر شاه سادات ازادۍ راډیو ته وایي د کندهار طالبان اصلا واکمنه ډله ده چې کابل کې د میشتو طالب مشرانو شکایتونه هم ترې رسنیو ته کله کله راووزي.
لکه څنګه چې د قرائن نخکاری هغه اختلافات د اوسني حاکمانو ترمنځ څرګندېږي، هم د تقرریګانو پر سر دي، او هم په ټوله کې د نجونو او د ښځو د کار او د تحصیل په هکله دی. دا اختلافات اوس ډیر څرګند شوي دي، ګڼې ډیر واضح دي، ځکه دا ضد نقیز خبرې چې سړی اوري کله چې ذبیح الله مجاهد خبرې کوي هغه د بل موقف نه، یعنی د قندهار د حلقې کې چې کم خلک نازي ده هغوی په اساس څوک خبرې کوي هغه داسې یو رقم افاده کوي چې ګواکې خیر خیریت ده او هېڅ څه نه دي شوي، هر څه سم روان دي. له بلې خوا نه بیا چې کله په کابل کې ګوري د نورو مشرانو لکه ستانکزي صاحب او دا د تیره هفته کې هم د څو ورځو کې موږ بیا د پخواني سفیر ملا ضعیف خبرې هم واورېدې چې په دې هکله واقعا ډېر څرګند دریځ لري. نو اختلافات خامخا شته دی، او د دې اختلافاتو لامل هم موږ داسې فکر کوو په ټوله کې چې کوم شکونه چې خلکو درلودو چې ګواکې یو بله قوه ده، یو بل مرجع ده چې ګواکې د دوی کنټرول لري.
تیره اونۍ د طالبانو یو شمېر مشرانو یو وار بیا په خپلو ځینو څرګندونو د فعالانو نیوکې پارولي چې وایي د اسلام ساتنه دوی ته ورلغاړې ده، او د اسلام له مخې د دوی په هیڅ چارواکي د نیوکې اجازه نشته. د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخوند د اداراتو د همغږۍ ناستې ته وینا کې ویلي نړۍ په فلسطین کې روان ظلمونه نه ویني، خو د بشر د حقونو په نامه د طالبانو د اسلامي حکومت بدنامي کوي. ملا حسن اخوند زیاته کړې په اوسني وضعیت کې د اسلام او دین ساتنه یوازې د دوی غاړې ته لوېدلې، او په وینا یې دا یو الهي مسؤلیت ده چې د ده په وینا د ټول اسلامي نړۍ سترګې په طالبانو ګنډلې دي. خو د دې ډلې د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق بیا ویلي له سالمې نیوکې پرته هیڅوک دا حق نه لري چې د طالبانو خلاف څرګندونې، تبلیغات او فعالیت وکړي.
مخالفت فساد او بغاوت دی، هیڅ ډول شرعي صبغه نه لري، او د اسلام او اسلامي نظام د دښمنانو په تبلیغاتو باید څوک تیره نه وزي. البته د نظام د اصلاح په هدف سالم انتقاد هر څوک کولی سي، هغه له دې حکم نه مستثنا دی. په ځانګړي ډول ځوانه طبقه باید د دې تبلیغاتو ښکار نه شي، او خپل ځانونه په دنوي او اخروي خطر کې وانه چوي.
بل خو د طالبانو د دعوت او ارشاد لوی رئیس عبدالحد مسعود یو بار بیا په خپلو څرګندونو امنی وکی راپارولی چې ټینګار یې کړی د اسلام د قوانینو په رڼا کې د طالبانو په هیڅ چارواکي نیوکې ته اجازه نشته.
زموږ دیندار ته وایي هېڅ چا ته اجازه نشته چې دی پر میډیا باندې لګیا ده، یا په عمارت پسې لګیږي، یا په اسلامي نظام پسې لګیږي، یا په امیرالمؤمنین، یا د هغوی په وزراو، د هغوی په والیانو، په هغوی پسې غږیږي، هېڅ چا ته دا اجازه نشته.
خو دینی عالم او د چارو شنونکی رحمت الله اندړ وایي هغه جوازونه چې طالبان یې د خپلو مخالفانو پر وړاندې دین ته منسوبوي، علما او خلک یې د دوی پر وړاندې غبرګون ښودلو ته مجبور کړي، او د ده په وینا که د خلکو په ویرولو او ګواښلو باندې زیات ټینګار وشي نو دا اور به نور هم تیز شي.
طالبانو د دین په نامو باندې واک قبضه کړی دی او تر اوسه پورې خپلې ټولې کړنې په دین باندې تبلیغ کوي، باوجود چې دوی ډېرې کړنې له دین سره مخالفې دي. دوی خپله تګلاره د دوی خپله سیاسي تګلاره که هغه هر څنګه یې په دین یې تبلیغ کوي، او په دې باندې علما پوهېږي، او بلکې دا د علماو مسؤلیت دی چې خلکو ته دا ور وپېژني چې طالب خپله کړنلاره لري او د هغه خپله تګلاره ده او دین بیل شی دی.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې بیا په یوه تازه رپورټ کې ویلي له 2021 کال راهیسې له عمان پرته د فارس خلیج دیارلس هیوادونو افغان کارګرانو ته ویزې ورکول بند کړي، او په دې برخه کې ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عرب امارات د فارس خلیج د هیوادونو ډله کې راځي چې له سقوط وروسته پر افغانانو ویزې بندې کړي دي یا یې ځینې افغانان اخراج کړي هم دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان له کلونو راهیسې له ناامنیو د خلاصون او د کار موندلو په موخه د فارس خلیج هیوادونو ته تګ راتګ کوي، خو اوس چې دوی هلته د کار جوازونه او ویزې هم ولري د کوربه هیوادونو له لورې له ستونزو سره مخ کیږي. په دې راپور کې له یو شمېر افغان کارګرو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوې چې وایي د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو په اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه یې پرې زیات کړي دي. پرویز ستوری او احسان مشال دا زرګونه افغان مسافرو یوه برخه ده چې په خلیج کې له سقوط وروسته ستونزې لیدلې دي،
او هغه عربیه چې دوی د سریلنکا او د هندوستان د خلکو سره کوي د افغانانو سره یې هغونه زیاته بد سلوک کوي، په دې خاطر چې دوی بې سرنوشته دي، دوی دولت پښتنه نشي کولی، سفارت یې په هغه حساب کمزوری دی، پښتنه نشي کولی. نو موږ سره یې رویه بیخي زیاته خرابه وه، او یعنی تر دې چې هغلته په کویت کې د افغانانو کوم د کاروبار ځای دی هغې کې تر اوسه برق نشته، په شپږ 50 درجې او 50 درجې کویت کې ګرمي ده، پای کې اوسه پورې برق نشته. که زه درته خپله کیسه وکړم، زه په کت افغانستان ته په دې خاطر راډیبول شوی یم، موټر ته ناست وم او د موټر لایسن مې نه و. هم زما ملګري دې شاهدان دي چې زه په کوم پوخ سړک باندې نه وم، خو هغه د کاروبار په ځای کې زه په ګاډي کې ناست وم، یخو اوشتره مې نیولې او زه یې ونیولم. نو زه یې مابس ته ویوړم، او مابس ما شپږ میاشتې او لس ورځې تېر کړې، بیا افغانستان ته راډیپورټ کړم. هلته مې خپل کار پاتې شو، نو مشکلات ډېر زیات دي.
دا چې له شروع نه سعودي حکومت له افغان حکومت سره د کاروباري ویزو قرارداد نه لري، او افغان وروڼه چې بیا سعودي عرب ته کاروبار لپاره راځي د پاکستان له لارې پاکستاني پاسپورټونه سعودي عرب ته داخلیږي، چې بیرته تګ ورته بیا ستونزمن وي. د دې ستونزې د حل لپاره تر سکوت وړاندې افغان سفارت یو پروسه شروع کړې وه چې هغه افغان وروڼه چې د پاکستان له لارې سعودي عرب ته داخل شوي دي هغو ته بیرته افغاني پاسپورټ او تعدیل جنسي نیشنلټي افغاني ورکړي، تر څو ازادانه ډول باندې خپل هیواد ته سفر وکړي. خو تر سکوت وروسته هغه پروسه په ټپه ولاړه ده، بار بار سفارت سره تر اړیکو نیولو بیا هم موږ ته قناعت بخش جواب نه دی ملاو شوی. له مسؤولو چارواکو هیله کوو چې دغه کار ته په وخت رسیدګي وکړي، تر څو افغان مسافر په ازادانه ډول باندې خپل هیواد ته سفر وکړي. مننه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کډوالو وزارت د راپور له مخې تیره یوه میاشت کې ایران، پاکستان او ترکیه هم 90,000 افغانان راشړلي. د افغانستان پرځېدلي جمهوریت له 2013 کال راهیسې خلیجي هیوادونو سره په ګډه هڅې پیل کړې وي څو په عربي نړۍ کې افغانانو ته د کار د ویزې اسانتیاوې زیاتې کړي، او په سعودي دا هم منلې وه چې په افغاني پاسپورټ خلکو ته د کار اجازه ورکړي. په دې لړ کې پرمختګ شوی او ګڼو افغانانو خپل پاسپورټونه له پاکستاني څخه افغاني ته اړولي وو، خو له سقوط وروسته داسې ښکاري چې یوازې قطر سره طالبانو په دې برخه کې ځینې ستونزې حل کړي او نورو هیوادونو سره د کار اړیکې له منځه تللې دي. او یوی امریکایی ډیپلوماټي آنی فورزایمر په لومړی وار د دوهې تړون پر رابطه تر ټولو سخته لاجه کارول یو ټینګار کړی دی چې د طالبانو سره د دوهې هوکړه باید سیری او لغوه کړی شي، ځکه د دې په وینا دا یو تر ټولو ناوړه تړون. یا تړون چې ترسره کوونکی زلمی خلیلزاد لا هم په ګڼو مجلسونو کې ترې دفاع کوي، خو افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پخوانی مرستیالی آنی فورزایمر ویلي دا یو له تر ټولو ناوړه تړونونو څخه دی چې متحدو ایالاتو یې تر اوسه په اړه مذاکرات کړي یا یې لاسلیک کړی دی، خو په وینا یې دا تړون باید څیرې کړی شي. اغلی فورزایمر له امریکا غږ سره مرکه کې ویلي د طالبانو لخوا بشري حقونو ته نه درناوی او د میرمنو په اړه سخت دریځ د ترهګرو سازمانونو د استخدام د تاکتیک یوه برخه ده. د نوموړي په باور د دوهې تړون د هغې نظریې پر بنسټ ولاړو چې بین الافغاني مذاکرات به ترسره کیږي او په یو ډول نړیوال تضمین و چې طالبان به پر هیواد نه واکمنیږي، خو په وینا یې چې له مناسب وخته د مخه د امریکایي ځواکونو وتل او د 5000 خطرناکو طالب بندیانو خوشې کول هغه څه و چې د افغانستان منتخب حکومت یې کمزوری کړ او د پلي کولو لپاره یوازې تر اوسه امریکایي حکومت ګامونه پورته کړي، خو طالبانو هیڅ نه دي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوهې د تړون د ترسره کوونکي امریکایي ادارې مشر ډونالډ ټرمپ بیا تېره اونۍ خپلو پلګانو ته وینا کې وویل د دغه تړون په اساس طالبانو ته ګواښ وکړ چې نورې عسکر ونه وژني، ګنې پر طالبانو به د بمونو باران وکړي او همغه و چې 13 میاشتو کې یو امریکایي عسکر هم افغانستان کې ونه وژل شو. د تېرې فبروري د میاشتې په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د 13 میاشتنیو مذاکراتو وروسته لاسلیک شوی تړون 4 کلن شو. بل غاړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر یو وار بیا ټینګار کړی چې د پاکستان د پوځ دبدبه د خلکو ترمنځ ختمه شوي او ولسونه به د دوی لخوا ورکړل شوي د ازادۍ د ترلاسه کولو ژمنه او آزاد وطن په عملي ډول ډېر ژر وګوري. ښاغلي منظور پښتین د ټویټر په یو سپیس کې چې د حماسه میډیا لخوا ورته نیول شوی وویلي افغانستان د ټولو کور دی او کوزه پښتونخوا د دغه کور مورچه ده چې په وینا یې دا سنګر ورځ تر بلې په پیاوړي کېدو دی. نوموړي یو وار بیا د ډیورنډ کرښه فرضي او جبري کرښه بللې چې په وینا یې هیڅ کله رسمي کېدی نه شي، خو ټینګار یې کړی چې پاکستاني ادارې په لر او بر دواړو کې د افغانانو ذلت غواړي او د کابل د سقوط پر مهال هم د ټینګار کړی و چې پاکستان به له هیڅ افغان حکومت سره جوړ را نشي.
مضبوط کابل دوی د خپل ځان په نقصان کې شماري، چې کابل مضبوط شي قوي شي دا به د دوی وجود ته نقصان وي. دوی خپل وجود چې کوم دی هغه په یو کمزوري او په یو نسکور کابل کې ویني چې دا دی داسې وي. نو په دې اخلا باندې چې دوی د افغانانو سره د بر وطن د افغانانو سره څه وکړل په دې نزدیو کې دا 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 ټاپک چې کوم دی دا د حیرانولو نه دی، دا خو به دوی همیشه کوله تل یې کوله.
منظور پښتین چې تازه د پاکستانی ادارو له 2 بند وروسته راخوشې شوی ټینګار کړی چې دا مهال پی ټی ایم لپاره د وسلوالې مبارزې د پیلولو نه دی، خو په وینا یې که وخت راغی نو بیا به دا غورځنګ ثابته کړي چې حق له چا سره دی. او د ترکمنستان په عشق آباد ښار کې د افغان ترکمن تولیداتو ستر نندارتون تېره اونۍ د افغان پانګوالو او سوداګرو لپاره ښه خبر و. دغه نندارتون ته له 200 زیات افغان سوداګرو سبتینام کړی وو او له افغانستان تللې پلاوي کې 15 افغان سوداګري هم وي. د نندارتون کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر د ترکمنستان ملي مشر قربان قلی بردی محمدوف او د شاوخوا 40 هیوادونو استازو ګډون کړو او د افغاني غالیو ترڅنګ لسګونه قلم نور افغاني تولیدات پکې نندارې ته ایښودل شوي وو. طالبان وایي د ترکمنستان ملي مشر د دوی له مشرانو سره خپلو لیدنو کې ترکمن مسؤولانو ته لارښوونه کړې چې د افغانستان له ګول سیخ قیمتي ډبرو رنګ او نورو توکو څخه د ارقدان خار خارګوټي دویم فاس کې ګټه واخلي. او سم ټولنیز شبکې تیره ونې په ټولنیزو رسنیو د کوزی پښتونخوا د یو ماشوم ویډیو زیاته لاس په لاس وچې د شیر ویلو پر مهال د خونځي د دینی علومو د استاد لخوا په عام محضر کې په څپېړه وهل کیږي. ګڼ فعالان او یوټیوبران د خیبر پښتونخوا دغې سیمې ته رسیدلي او د ذوالفقار په نوم د یو ماشوم د وهلو موضوع یې څېړلي. د ذوالفقار په نوم دغه ماشوم په لومړي بیان کې ویلي استاد یې ښه کړي چې وهلی دی، خو وروسته یې بیا بل بیان کې زیاته کړې استاد ته یې دا نه وه په کار، ځکه هغه د مولانا فضل الرحمان پلوي وو او شعر کې چې د مطیع الله تراب لخوا پر فضل الرحمان نیوکې شوي وي استاد ته یې غصه وروستې ده. بلخوا دی استاد ویلي خپل شاګرد یې ځکه وهلی چې ښوونځي کې سیاسي خبرې منه وي. خو نورو ډیرو فعالانو بیا غصه په ملایانو ایستلې او ټینګار یې کړی چې د پښتنو په سیمو کې دا ډول ذهنیت خورا مایوسوونکی دی چې د ممبرونو خاوندان په هر حالت ولس او خلک تر خپلې غلبې لاندې ساتي. او تیر اونۍ له خاص اروزګان نه د فضل کریم په نوم د هغه کس د ویډیو خپرېدو پراخ بحثونه جوړ کړل چې پاړې محلي رسنۍ وویل یو کس د کلیوالو له خبرو نه تر پزې له راتلو وروسته یوې ونې ته مرور ختلی او 28 ساعته تیرولو نه وروسته خلکو په زاریو بیرته راکوز کړی. دغه خبر کله یوې خوا ځینې د رسنیو فعالان خندولي خو ځینو بیا د افغانانو د اروایي ستونزو په ډېرېدو خواشیني څرګنده کړي. مګر ازادي راډیو ځینې داسې راپورونه هم ترلاسه کړي چې یاد کس ته د بشري مرستو ټیکټ نه دی رسېدلی او د کلي له مشرانو څخه په مرورېدو یې غوښتل له ونې ځان لاندې راګزار کړي. او تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو بیا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال د سعودي عربستان او هند دوه روباټونو پراخ بحثونه جوړ کړي. د سعودي عربستان جوړ کړي روباټ هغه وخت د ټولې نړۍ پام ځان ته ورواړوه چې د ننداري پر مهال یوې خبریالې ته د اعتراض وړ لاس ورواچوه، خو انجینرانو یې له دغې خبریالې بخښنه وغوښته او دا یې په روباټ کې تخنیکي ستونزه وبلله. مګر خلکو د عربي کلتور په تړاو نیوکې کړي دي. فعالانو د عربي روباټ په مقابل کې د هندي هغه روباټ ستاینه کړې چې تیره اونۍ یې په لومړي وار د هند په کیرالا کې د یو ښوونځي ماشومانو ته تدریس پیل کړ. دا روباټ چې په دریو ژبو خبرې کوي په هند کې هم پراخ هرکلی شوی او ټینګار شوی چې د سعودي له روباټ نه د هند لومړنی روباټ زیات نیک اخلاق لري چې د جنسي مسایلو په اړه هیڅ پوهه نه ده ورچول شوې. او د طالبان لخوا د خلکو د نیونو په لړۍ کې تیرونه دې ډلې خپل یو غړی او مطبوعاتي فعال چې ځانته جنرال مبین وای د پنځم ځل لپاره د سړک له سره پورته کړی او زنداني کړی دی. مبین څو ځله په ټولنیزو رسنیو شکایت کړی چې فعالیت ته نه پرېښودل کېږي او د پاکستان ضد څرګندونو له امله له دندې نیولې تر نورو ګڼو امتیازاتو بې برخې شوی دی. د طالبانو یوې سرچینې هم د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل مبین کوم موقف نه درلود او د ده په وینا د کاذب شهرت له لارې یو شمېر هیوادونو سره په خپلو څرګندونو د طالبانو اړیکې خرابولې، خو په ټولنیزو رسنیو ګڼو کارونکو د طالبانو دغه کار ته په اشاره ټینګار کړی چې د یادې ډلې له حکومت سره یې د خپلو خلکو هم ژوند نه کېږي. او د جالب خبرونو په نړۍ کې کڅه هم اوس تیره ده، خو د هند د میلیاردر مکیش امبانی د زوی انند امبانی د واده مراسمو ته هم سر ښکاره کوو. دا واده ځکه جالب و چې د نړۍ د 1200 میلیاردرانو د سترو کمپنیو رئیسانو او سلبریټیانو پکې له 500,000 نورو میلمنو سره پر لپسې درې ورځې میلمستیاوې وخوړې. په واده کې نږدې 9 میلیون ډالر یوازې لویدیځوالې سندرغاړي ریحانه د کنسرت لپاره واخیستې او درې ورځې پرله پسې 100 اشپزانو پکې 2800 قسمه خواړه پاخه کړي. په دې واده 1000 کروڑ هندي کلداري مصرف شوي چې د مکیش امبانی د ټولې سرمایې 0.1 هم نه ترې جوړیږي. هغه دا مهال 144 میلیارده نغده ډالر سرمایه او د نږدې 100 میلیارده ډالرو جایدادونه لري. د واده تر ټولو جالب اړخ دا و چې د هند حکومت په کې له میلیاردرانو سره هند کې د پانګونې د اچولو لپاره پراخې لیدنې کړې دي. او که څه هم پاکستان له څو کلونو راهیسې د اقتصادي او سیاسي بحرانونو له امله د خبرونو د سرټکې دی، خو دا وار پاکستان او چین د حیدر په نوم ټانک جوړ کړی. دا په اصطلاح پاکستاني ټانک د چینایي نظامي ټانکونو VT4 کاپی ده چې 1200 هارس پاور انجن لري، 50 کیلومتره واټن ولي او 70 کیلومتره پر ساعت لاره وهي، خو ایله 3 کسان انتقالولی شي. تیرونه د پاکستان د پاوز مشر د دغه زغروال جنگي ټانک پرانیست او کړ چې د چین په مرسته یې د ټکسلا په ستر کارخونه کې چمتو کړو. که څه هم په ځوانانو کې د سمارټ ساعتونو په راوتلو سره د انالوګ ساعتونو موټ ختم شوی، خو د نړۍ د میلیونرانو سیاسونو او مشهورو شخصیتونو په منځ کې لا هم د قیمته ساعتونو رواج ختم شوی نه دی. تازه جیکب کمپنۍ لخوا د 40 میلیون ډالرو ارزښت لرونکی ساعت جوړ او خرڅلاو ته وړاندې شوی. دا ساعت چې په ژیړو الماسو او غمیو کې پوښلی دی په پخوانی طرز طراحي شوی او 214 قیراته وزن لري. د دې ساعت د غمیو سکخت او جوړولو 3.5 کاله وخت نیولی، په داسې حال کې چې یادې کمپنۍ تر دې وړاندې د سپینو الماسو 1 ساعت هم په همدومره موده کې جوړ کړه. او په داسې حال کې چې افغانستان کې د ښوونکو د تربیې د مرکزونو استادان حتی له دندو بې برخې شوي او معلمان کافي معاش نه لري، د امریکا په جورجیا کې د استادانو لخوا د ښوونځي څوکیدار ته د موټر اخیستلو موضوع په ټولنیزو رسنیو عاطفي بحثونه جوړ کړل. د جورجیا لوکوست ګرو سیمې د ښوونځي یو څوکیدار کریس جکسن چې موټر نه درلوده او هر ورځ به پیاده ښوونځي ته رسېده څو ځله استادانو پیاده لیدل. د ښوونځي ټول استادانو خپلې پسنداز کړې پیسې راټولې کړې او نوموړي ته موټر پرې اخیسته. کله چې بېوزله جکسن ته د موټر کلیګان سپارل کیږي هغه په جامو کې نه ځایږي او نه باوروي چې د موټر خاوند شوی دی. او په دې سره زموږ د نن اومه ورځ هم همدلته راټولوم تر بلې اونۍ چې له نویو تودو مسایلو سره درته حاضرېږم پر خدای مسپارم. خو هره اونۍ د ازادۍ راډیو له څپو او ډیجیټل پاڼو خپله اومه ورځ له سعید شینواري سره مه هېروئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio